السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو ورسته پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یوې کلیزې په مناسبت ځانګړي راپورونه لرو او تر څنګ دا اوري راپورونه وایي د جنرال رازق د ترور یو پلانونکی ملا شیرین نورزه د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د مرکچي پلاوي په ډله کې شامل شوی نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
ناتو تړون افغانانو او حکومت د خپلواکۍ د یو سل یوېمې کلیزې په مناسبت مبارکي وویله د غور چارواکي وایي د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول په بیلاروس کې نن هم مظاهره روانه دي ناتو افغانانو او افغانستان ته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سل یوېمې کلیزې په مناسبت مبارکي وویله دغه تړون د زمري یا اسد میاشتې د 23مې نیټې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې د جمهوري نظام د ساتلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا ستایلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم افغانانو او د افغانستان حکومت ته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سل یوېمې کلیزې مبارکي ویلې ده بلخوا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې ټول اړخونه دي د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي جنرال سکاټ میلر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سل یوېمې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول اړخونه لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو خبر وکړي او پوځي اړخونه وکړي شي د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
د افغانستان پخوانی پاچا الازرات امان الله خان لنن څخه یو سل یو کله مخکې د هغه وخت له بریتانیا د افغانستان خپلواکي وګټله له هغې ورځ راهیسې د ورځ په افغانستان کې لمانځل کیږي د غور چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دولت له وسلولو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل د پولیسو ویان وایي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه روان وي
صبح امروز عملیات مشترک
د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار د ځنګړو کیتو کمانډو او ملي پولیسو په ګډون ګډ عملیات پیل شول چې تر اوسه د پاموړ لاسته راوړنې لري که خدای کول مرغاب ولسوالۍ به ډیر ژر بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي
د غور مرغاب ولسوالۍ تیر شپه د دولت توسلول مخالفانو لخوا ونیول سو د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلولې ډلې قاضي القضات عبدالله ورکزی وژلی دی د ملي امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلولې ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله ورکزی چې د ننګرهار پر زندان یې وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی دی دغه سرچینې ونه ویل چې نوموړی چیرې او دقیقا کله وژل سوی د ننګرهار پر زندان دوی اونۍ مخکې په ډله ییزه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش علی منلی و 25 کسان وژل سوي او شاوخوا 50 نور ټپیان سوي و د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په ویلامیه کې عبدالله ورکزی د ننګرهار په چین او نازیانو کې داعش د جګړو مسؤول کس بللی دی په بیلاروس کې نن هم مظاهره چند لسمې پرله پسې ورځې لپاره د پلازمینې منسک لارو سړکونو ته راوتلې دي دوی چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر خلاف راوتلي له وخت څخه د ده لرې کېدو او د نویو ټاکنو غوښتونکي دي د بیلاروس د اپوزیسیون یوې رهبرې ماریا کالس نیکایا په منسک کې وویل
ټولې ستونزې تر ډېره څرګندې دي چې موږ له مخکې هم په اړه یې خپل آواز اوچت کړی دی چارواکي دا نه درک کوي په کار ده زموږ آواز واورېدل سي موږ غواړو چې مقامات راته غوږ ونیسي
په بیلاروس کې نن اعتراضونه په داسل کې دوام لري چې د دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون ویل چې په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ نوې ټاکنې په هغه صورت کې ممکن دي چې کول اساسي قانون نه ویسي د ټاکنو کمیسیون الکساندر لوکاشینکا چې له شپږو ویشتو کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی خو د هغه مخالفان وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی ده او په پام کې ده چې اروپایي ټولنه سبا د بیلاروس د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه راوبولي د جرمونو نړیوال محکمې نن د هغو څلورو مشکوکو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړ چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وجنه کې دخیل ګڼل سوي. قاضي ویل چې عمده کس د حزب الله ډلې هغه غړی و چې څارنوالانو په دې حمله کې د هغه رول مهم ګڼلی دی. دغه مشکوک څلور کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 کې د حریری په وجنه تورن سوي په غیاب کې محاکمه شول. تر اوسه د مشکوکو کسانو ځای ځایګی معلوم نه دی. قاضي ډیویټری د حکم د لوستلو پر مهال ویل چې داسې شواهد نسته چې د 2015 په دې بمې حمله کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله ډلې یا د سوریې د حکومت دخالت ثابت کړي. د لبنان حکومت او ځینو هیوادونو د رفیق حریری په وجنه کې حزب الله ډله او د سوریې حکومت دخیل ګڼلي وو، خو دغې ډلې او سوریې دا تورونه رد کړي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو ډیر مهم کس وبخشي، خو دا به ایډوارډ سنوډن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي. ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکه کې ورسره مله خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سنوډن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي و او اوس په روسیه کې اوسېږي، تورن دی چې په 2013 کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو ډیر مهم پټ اسناد افشا کړي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یوې کلیزې په مناسبت ځانګړي راپورونه لرو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو جشنونه کړي دي او د خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه یې نمانځلې.
نوم می بیبی زینب، ډیر خوشاله سو ته خپل احساسات نشي کنټرولولای، تر دې اندازې پورې خوشاله سو او خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې تل پاتې ازادي او سوکالي راشي.
ګڼو بهرنیو هیوادونو د افغانستان د خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې په مناسبت د افغانستان حکومت ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. همدارنګه په افغانستان کې ډیره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی.
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول اړخونو لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو خبر وکړي او پوځي اړخونه وکړي شي د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
او راپورونه وایي د جنرال رازق د تیرور یو پلانونکی ملا شیرین نورزی د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوي په ډله کې شامل دی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کېږي. مخکې له دې چې د افغانستان د یو سلو یوېمې کلیزې د بیا ګټلو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوېمې کلیزې په مناسبت تاسو ته ځانګړي راپورونه خپاره کړو. ور به شو د افغانستان د سولې په تړاو یوې موضوع ته. راپورونه وایي د جنرال رازق د تیرور یو پلانونکی ملا شیرین نورزی د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوي په ډله کې شامل شوی. طالبانو دغه مسله نه تایید او نه هم رد کړې ده. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او راسره اوس سټوډیو کې دی او جزئیات شریکوي.
ډیره زیاته مننه. په ورسوی کې په لویدیز رسنیو کې په ځانګړې توګه انډیپندنت رسپانې یو رپورټ ورکړی و چې ملا شیرین نورزی هغه څوک چې ګمان کیږي او ویل کیږي د کندهار د امنیې پر پخانی او مشهور قمندان جنرال عبدالرازق باندې په مرګونی برید کې ښکیل وو. دا مهال د طالبانو په مرکچی پلاوي کې دی، هغه مرکچی پلاوي چې ټاکل شوی ده د افغان حکومت سره په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. پر جنرال عبدالرازق په 2013 میلادي کال کې په کندهار کې د ولایت د ودانۍ دننه په داسې حال کې چې د ناټو د عمومي قمندان سکاټ میلر سره له کتنې راووت یو پیچلی برید ترسره شو چې په هغې کې د ده په شمول څو کسان ووژل شول، څو نور لوړپوړي او ټیټ پوړي کسان پکې ټپیان شول. طالبانو دا خبر چې آیا دغه ملا شیرین نورزی په دغه هیات کې شامل دی کنه په مرکچی پلاوی کې نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. خو د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې 19 کاله جګړه تیره شوې ده او معموله خبره ده چې د دوی ګڼ کسان په جګړو کې ښکیل وو او جګړه د پوینا دی هماغه کسانو ترمنځ کېږي چې وی او بخې سول دی هماغه کسانو ترمنځ کېږي چې په جګړه کې ښکیل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه که درگیری کرد.
دادی زبیح الله مجاهد غږ دی چې همدغه خبره یې کوله. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې نوم یې نه غوښت یاد شي وویل چې په دې حساسه مرحله کې د په وینا چې بین الافغاني خبرو په درشل کې وو د دا ډول مسایلو مطرح کول د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو بانفوسه سړی دی د پوینا د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی وو. همدارنګه استخباراتي قومندان او لکتر لګه په 14 ولایتونو کې دغه سرچینې مکتوب ول چې د طالبانو د استخباراتو چارې سمبالولې.
بله اجمل اندو چې د یوې تازه مسلې په اړه باندې مکتوب راپور راکو هغه دا چې د ځینو راپورونو په اساس د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د ترور یو پلانونکی ملا شیرین نورزی د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په ډله کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې مسلې باندې نه د تایید او نه هم د رد خبره کړې ده او ویلي دي چې د سولې د مسلې لپاره د دغسې رپورټونو خپرېدل او د دغسې موضوعګانو راوتل خنډ جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
اوس هم د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوېمې کلیزې په مناسبت د راپورونو ځانګړې برخه پیلوو. نن په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یوم رسمي کلیزه ونمانځل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاع وزارت کې د ازادي څلی ته د ګلو ګېړۍ کېښودې. د همدغو مراسمو په مهال چې شاوخوا 9:30 بجې وي د کابل ښار په بېلابېلو سیمو باندې 14 راکټي بریدونه وشول. کورنیو چارو وزارت ویلي په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي چې پکې 4 ماشومان او یوه ښځه شامل دي. امید زهیرمل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې همدارنګه د امنیتي پیښې په اړه باندې راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یوم کلیزه ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې ورځ په سهار د ملي دفاع وزارت پنګړ کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې مکلیزي په درناوي د استقلال سلیته د ګلونو ګډي کې خوده. خود دې مراسم له پای لګ ورسته د کابل په 15 حوزو 14 راکټونه ولګیدل. کورنیو چارو وزارت وایي دا راکټونه په لومړۍ دویمې نهمې لسمې او شپاړسمې ناحیې کې پر ملکی ځایونو لګیدلې دي. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته وویل راکټونه له دوو موټرو توغول شوي او په کې د 4 ماشومان او یوې ښځې په ګډون 10 تنه ټپیان شوي دي.
امروز از سر پرتاب 14 فایر راکټ
نن د خلکو په میشت ځایونو د ترهګرو لخوا د 14 راتغول شو راکټونه لکبل لس ملکان ټپیان شوي. دا یو ترهګری زمل وو. موږ له دې پیښې سره د تړاو په تور دوه تنه نیولې. پښتنې مو ترې پیل کړي څو ورسره مل نور کسان هم ونیول شي.
د افغانستان حکومت دا پیښه غندلې. د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ورځ داسې مهال کابل په نخښه کېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته هیله مندي ښودلې. د شورا په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ په داسې حال کې راځي چې د 20 کال جنگ او جګړو وروسته په هیواد کې سولې ته نږدې شوی. خبر پاڼه زیاتوي په لږ دی راتلونکي کې به په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو د تاریخي لومړۍ غونډې شاهدان و اوسو. تمه ده چې له دې فرصت څخه به ښه استفاده وکړو. یو شمیر هیوادونو سربیره په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر هم افغانانو ته د ازادۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې کلیزې مبارکي ورکړې او تر خوا یې د تاوتریخوالي په کمېدو او لا افغان ځواکونو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د غوڅ ملاتړ ماموریت او ناټو پاستازولۍ افغانانو ته د خپلواکۍ ورځې مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او اصلاحات او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. ښه وخت دی چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامي اړخونه د سولې لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي.
طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې خلکو ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده د خپلواکۍ لپاره د هیواد کې داخلي اړخونه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي او د سیمې هیوادونه د افغانستان خپلواکۍ او موخو ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ یو سل یو کلیزه داسې مهال نمانځل کېږي چې د سولې روان بهیر له بل هر وخت ډېر مخکې تللی او ان پلان راتلونکي کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر بیا د نن په څیر راکټي بریدونو ته په اشاره وایي هغه سوله چې افغانان پکې تلپاتې ثبات ته ورسیږي لای تر مخې ډیر واټن پروت دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې نن په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت د استقلال منار پای ته د ګلو ګېډې کې خدا ورسره د همدغه مراسمو پر مهال په یو وخت څوار لس راکټونه د کابل په بیلابیلو سیمو باندې ولګېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې جشنونه نیول شوي دي. په ننګرهار کې د جوړ شوي جشن په اړه باندې به باز محمد عابد ته غوږ شو چې یو راپور پرې جوړ کړی.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یوم کلیزه ونمانځل شوه. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند د نظامی شورا په ملتیا په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مزار ته ورغی او د هغه په مزار د ګلونو ګېډۍ کېښوه او بیا د فوټبال لوبغالي ته ورغلل او هلته یې د یوې غونډې په ترسره کولو سره د خپلواکۍ جشن ولمانځه. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل
خپلواکۍ یعنی د یو مملکت سیاسي ژوند چې په نړیوال سټیج کې فزیکی حضور ولري د دې ویاړمنې ورځې لمانځل د خپل ویاړمنې ماضي څخه د ځوان او راتلونکي نسل خبرول او پوهاوی دی. د ویاړ ځای دی چې د وطن د عظمت د ساتلو په موخه د زرګونه غازیانو او شهیدانو د ککریو د سرخندنو په قیمت لاسته راغلې بریا او تاریخي خپلواکۍ لمانځي.
خپلواکۍ دی جشن ته یو شمیر خزینه فعالان هم ورغلی وی. یوې میرمنې مشال راډیو سره د خپلې خوښۍ سرګندولو ترڅنګ په ملي امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د هیواد له خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي.
نوم می بیبی زینب ډیر خوشاله سو ته خپل احساسات نشه کنټرولولای تر دې اندازې پورې خوشاله سو او خدای دی وکړي چې زمونږ په وطن کې تل تپات ازادي او سوکالی راشي. دا کوم ځوانان چې مونږ شهیدان وګړي خپل لرونه فامیلونه ټول کونډي یتیمان مونږ ته پاتې شوی دي. چارواکي باید په دې برخه کې مونږ سره پوره همکاریاني وکړي او مونږ په دې هیلې ارزوګان چې مونږ ورسره څنګه پسنګو دي ګټور سو خپل ازادي هم دې وساتو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قومندان بریډ جنرال شفیق الله رسولی وویل ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په پوره میړانه د خپل خاورې له تمامیت نه دفاع کوي.
په ختیځ جون او په خاصه توګه ننګرهار کې د ولسونو د ملاتړ په ترڅ کې د پوخا په پرتله د ننګرهار ولایت په ولسوالیو کې امنیت تامین شوی دی او ډاډ څرګندوم چې د لا ډاډمن امنیت تر راوستلو په موخه به په ګډه خپلو هڅو او سرخندونو ته دوام ورکړو.
د ذکر وړ ده چې غازی امان الله خان په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. غازی امان الله خان له 10 کلنۍ واکمنۍ وروسته په 1998 کال د انګریزانو په لمسون د ولسی بغاوت په نتیجه کې ملک پریښودو ته مجبور شو. لومړی هند ته او بیا له هغه ځایه ایټالیا ته ولاړ او هلته یې ژوند غوره کړ. غازی امان الله خان په 1908 زیږدیز کال د اپریل په 26مه نیټه عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
لننګ را به ورشو را سن خوست په خوست کې نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن جوړ شوی و. خزو نارینه او خلکو په دغه جشنونو کې په دغه جشن کې اشتراک کړی او ویل چې د افغانستان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره به خپل مبارزه او هڅو ته دوام ورکوي. احسان آریان له خوست یو راپور را لېږلی.
په خوست کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د نمانځنې جشن په دې مراسمو کې د غنو عامو نارینه او ترڅنګ مېرمنو هم برخه اخیستی وه. د دوی ټولو په څیرو کې د خپلواکۍ احساس له ورایه معلومه ده. وایي که هېواد یې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي نو ډېر ژر به د بشپړ سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي، کلتوري او فرهنګي خپلواکۍ هم ترلاسه کړي. احسان صدات او زاهد اترنګ ازادي رادیو ته وویل
ځوانان باید دشته نظام، دشته حکومت او دشته رئیس جمهور ته شاو درکې تر څو په دغه بخش ازادي هم مونږ لکه تنورم چې ساتلی دا هم وسط
پولیسي کا چا دغه خلکو د دې ورځې د منځلو په اړه احساسات ډیر خو مثبتو په خارونو کې په کلیو کې په کوڅو کې ډیر بیرغونه ځړول شوی او ډیر خلک دغه لپاره راوتي.
د خوست ولی محمد صدیق پټمن د خپلواکۍ په خستلو کې د ټول افغان ولس او په خاصه توګه د خوست د خلکو قربانی وستایلې او له دوی وغوښتل چې په توره ګټل خپلواکۍ په قلم وساتي.
اوس د دې وخت دی چې قلم را واخلو او په ګټل ازادي تمباله کړو، اقتصادي خپلواکۍ راسته راوړو او خپل هیواد
وساتو. نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا، لوګر او پکتیکا کې هم په دولتي او عامه کچه د خپلواکۍ د ګټلو د 101 کلیزې مراسم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي رادیو، خوست.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ صفه او FM 13.5 باندې خبرونه کوي. ورزو د کابل د کرکټ سټډیوم ته لا غزای ناجي صفه یو ریپورت را لېږلی چې نن د خپلواکۍ د 101 کلیزې په مناسبت باندې هلته یوه شلاوریزه لوبه شوې ده. دا راپور واوري.
د یووالی تر سرلیک لاندې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې په ویاړ د کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړو ترمنځ یو شل اوریزه سیالي ترسره شوه. افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د یووالي پیغام لري. نوموړي پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د هیواد په جوړولو کې سره یو شي.
دغه یو خبره کوم ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي تر څو کاغه تعلیمي که ورزشي که هر رقم د هر لارې نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي نو په ماغه کې د زحمت وباسي تر څو دغه وطن په خپل پښو ودرېږي او آینده ډیره روښانه دی. وطن
د کرکټ یو مینوال فرید یوسف زای چې له جلال آباد ښار څخه د دغه سیالۍ د لیدو لپاره کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره بیا هم راغلی چې د خپلې خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري.
خوشحالي احساس خو الفاظ وسم څرګندوي ځکه هلته ملي لوبغاړي د لومړي ځل لپاره زه په ژوندۍ بڼه ګورم او دین مخکې مې ملي لوبغاړي بازي لوبغاړي لیدلي وه خو هغه ملي لوبغاړي چې زما فیوریټ وه زما فن ولې زما ډېر خوښېدل هغه ملي نږدې نه ولیدل هغې سره مې پوښتنه واخیستل.
له بلې خوا نن د کابل ښار واټونه او څلور لارې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستونکي شاه امان الله خان غازي په انځورونو د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي وو. کابل ښار کې دوکانداران وایي د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د اخیستلو بازار تود شوی او د ښار سربیره د ولسوالیو اوسیدونکي هم اخیستو ته ورځي.
ټول زموږ د افغانستان خلک دا یو خوشحالي ځان ته راولي، یو مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي، الله دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول عمر دغسې افغانستان دی، دغسې آباد دی، دغسې جشنونه دې پکې راشي، دغسې آبادیانې دې پکې راشي، دغسې چې دا خلک خوشحاله وي، ټول خلک دغسې دا دسبندونه څوک مخ باندې رنګونه وهي، څوک جنډې اخلي.
دوی وایي ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو زړیدونکي واړه بیرغونه، د مخ لپاره بیرغ رنګه رنګونه او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه په ډېره مینه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ولی جان وایي که څه هم ویره شته چې د ښار امنیتي فضا به د تیر په څیر د خپلواکۍ جشن لمانځل رنګینو ته پرې نه ږدي خو وایي بیا هم دغه ورځ نمانځي.
زما نوم ولی جان د کلی زمان خان څخه راغلی. دلته یم بیرغ اخیستی، نور انډیوالانو څخه راغلی یم چې یو شب سات تیر کو من د خوشاله د جشن راز دا خلک چې ګورم د وطن خلک چې ګورم د کوچنی ګورم غړ ګورم ډیر خوشاله په دې ورځ کې چې د جشن راز
د افغانستان پاچا غازی امان الله خان لنن څخه یو سلو یو کال مخکې په 1919 میلادي کال کې د وخت له برتانوي امپراتوري څخه د افغانستان خپلواکي واخیستل چې اوس هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غوښتست دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو ورزو امریکا ته د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو په مخه د دیموکرات ګوند آنلاین مجمع جوړ شوی و چې پکې میشل اوباما او برني سندرز د ولسمشر ترامپ تړاو ځینې څرګندونې کړي دي. خو ترامپ هم د همدغې مجمع جوړېدل د وخت یو ضیا یا ځای بللی ده. په دې اړه اجمل اند یو راپور جوړ کړی.
پرون د ډیموکراټانو د کنګري لومړۍ شپه له ویناو پیل شوه. د ډیموکراټانو دا غونډه به د کرونا وبا له امله په بشپړ ډول آنلاین وي. پوخنۍ لومړۍ میرمن میشل اوباما وویل ترامپ په وار وار دا ښودلې چې زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی. هغې په دغه وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وه ترامپ داسې یو کس یاد کړ چې د دې په وینا د ولسمشرۍ وړتیا او کرکټر نه لري. سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ترامپ سره د سیالۍ لپاره جو بایډن چیلنج کړی و خبرداری ورکړ چې ترامپ موږ د دیکتاتورۍ لارې ته ښکته کوي. هغه وویل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکی په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایډن انتخاب یوازینۍ لار ده. پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایډن چې ټاکل شوی د دې اونۍ په پای کې به په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څه ونه ویل، خو وروسته یې پر خپل ټویټر ولیکل: نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ خلک پر دې کړکېچ لاس بری کېدلی شو او تر پخوا هم پیاوړي کېدلی شو. ولسمشر ترامپ بیا د دوشنبه په ورځ ویسکانسن ایالت ته د انتخاباتي وینا لپاره ولاړ او هلته د ډیموکراټانو د ملي کنګري غونډه د وخت ځای کول وبل. نو مولي دغه تل پرسیدو خپل ملاتړو ته خبرو کې جو بایډن او د هغه نوماند مرستیاله کاملا هاریس تورن کړ چې د د په وینا سوسیالیستي پالیسي مختبه یو خبرداري ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو خطرناک وي. ترامپ وویل یوازینی لار چې موږ به دا انتخابات وبایلو دا چې په انتخاباتو کې درغلي وشي. د ډیموکراټانو د ملي کنګري د پرانیستي په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه کې څلور پخواني مخکښ جمهوریت غوښتونکو د بایډن ملاتړ وکړ. 55 کلنه کاملا هاریس د اگست په 19 نیټه رسمن د جو بایډن مرستیاله اعلان کړي. دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنی آسیایي ټبرې امریکایي وي چې د ولسمشرۍ د یو کاندید مرستیاله غوره کیږي.
نول لاس کلونو چراوړل
سپورت د طالبانو واکمنی خای په افغانستان کې د سپورت لپاره خبر نه او خلک د سپورتي لوبو د ننداره پر ځای د کابل په سپورتي لوبغالي کې راټولېدل او د لاسونو د پرې کېدو او اند اعدامونو ننداره کوله. د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته سپورت بیرته وده وکړه. نجونې او هلکان په سیمه ایزو او نړیوالو مختلفو سپورتي سیالیو کې ښه وځلېدل او د سرو او سپینو زرو مډالونه یې وګټل. روحولا نیکپا د اولمپیک لومړنی او یوازنی مډال ګټونکی دی. نیکپا د لندن د اولمپیک په لوبو کې وتوانې چې د افغانستان لپاره د برونزو مډال وګټي. د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلېدلی او د کرکټ د نړیوالو شورا غړیتوب حاصل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 2010 او 2014 کلونو کې د اولمپیک په آسیایي لوبو کې اتلولي ته ورسېد. د افغانستان د نارینه او د فوټبال ټیم هم تقریبا 2 کاله مخکې د جنوبي آسیا اتلولي خپله کړه. خو د سپورت په برخه کې هم په افغانستان کې ځینې جنجالونه راپورته شوي چې له جملې د اداري فساد او د فوټبال د خزینه ټیم د یو شمیر غړو جنسي ځورونې د پام وړ دي. د بیلګې په توګه د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم تیر کال د یو شمیر ښځینه فوټبالرانو پر ځورونې تورن او د فوټبال په تړاو یې له فعالیتونو منع کړ. د طالبانو په دوره کې ښځو نه شوی کولی چې له کوره بهر ورزش وکړي. اوس به ولیدل شي چې د افغانانو ترمنځ د راروانو خبرو په نتیجه کې په ورزش کې د ښځو ونډه له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي.
اوس هم د ازادي راډیو زینو اوریدونکو مونږ ته لاند لیکلي سمسونه را لیږلي. لاغې ډلې ګل زمان کمال زی له کونړ لیکلي: ټولو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزې مبارکي وایم او د خبره خدای دې رښتینی خپلواکۍ راولي. عزیز غالب له مرجې لیکلي: خپلواکۍ هغه وخت لمانځو چې خارجان ووزي. حکمت الله حماس له نادلي لیکلي: د خپلواکۍ ورځ دی ټولو ته مبارک وي. تازه خان سمسورم ننګرهار څخه لیکلي: د خپلواکۍ ورځې په ویاړ د جلال آباد ښار په درې رنګ بیرغ پوښل شوی. وخت په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کېږي. پښتو پروګرام دلته ختمیږي. فارسي پروګرام به زرغونه منګل وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر از شما.